چې برم دا سدي رډو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم ټکنیکی چاري د دې خبرونه شمشاد زادران مختوړي وړاندې مو په انډونیزیا کې د افغانستان پاکستان او کوربه هیواد د دینی عالمانو د غونډې له پریکړې خبرو چې د افغانستان د جګړې د مشروعیت په اړه یې کړی دا به هم واوري چې پر طالبانو د امریکا د مرکزي قمانداني مشر ژغ کړی چې د ولسمشر اشرف غني د سولې له وړاندیزه استفاده وکړي د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو
په انډونیزیا کې د کوربه هیواد افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د سولې او پخلاینې په اړه د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړ په پرا کې وروستیو نشوتو مرګ ژوبله اړولې ده د پاکستان حکومت په ځوابي اقدام کې د امریکایي ډیپلوماټانو پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه ولګول په انډونیزیا کې د کوربه هیواد افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د سولې او پخلاینې په اړه د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړ د دغو هیوادونو تر 500 زیات دینی عالمان نن په بوګور ښار کې د افغانستان د سولې په باب په یو کانفرنس کې جرګه شوی و د دغه کانفرنس په ګډ پریکړه لیک کې نن خبر شوی ویل سی چې دغه عالمان د سولې د هغه پیشنهاد ملاتړ کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په دویمه غونډه کې اعلان کړی دی د افغانستان د عالمانو شورا غړي قاسم حلیمی د دې کانفرنس تر پای ته رسیدو وروسته نن مبشین په فنی خبرو کې آزادی رادیو ته وویل
چې افغانستان د ښاغلي جمهور رئیس هغه اعلان چې د کابل کانفرنس په تیبات باندې د کابل کانفرنس کې وکړ او طالبان باندې د شولې غږ وکړ هغه د ټول درې وړ علماو لپاره تایید شوه او هغه ته په طالبان باندې او په مخالفینو باندې غږ وکړ چې صلح ته باید راشي
دغه علماو په پریکړه لیک چې دولس مادې لري د سیمې هیوادونه اسلامي نړۍ او نړیواله ټولنه هڅول سوي چې د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ وکړي تفصیل وروسته د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان وایي وسلول طالبان د حملو له تشدید سره سره په پوځي ډګر کې بریا نسی ترلاسه کولای جنرال جوزف هوټل د خبرنن تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وکړه هغه له وسلول طالبان وغوښتل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له سخاوتمندانه پیشنهاد څخه د ګټه واخلي ولسمشر غنی د کابل پروسې په دویم کانفرنس کې وسلول طالبانو ته د سولې او پخلاینې هر اړخیز پیشنهاد کړی وو تفصیل په همدې خبرونه کې د فراولایت په څلور ولسوالیو کې تیر شپه جګړه سوي چې هم وسلولو طالبانو او هم افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د ولی ویاند وی په دغه جګړو کې د وسلولو طالبانو د وژل سوي او ټپي سو شمیر شاوخوا ډیر شو تر سیږي ناصر مهری نن د ورستیو ارقام په اړه ازادي رادیو ته وویل
په فراروت کې موږ اته کس د نظم امین سرتیر په شاته رسیدلې دي په لاش جوین کې دوه سرتیر لرو همدارس په شیوان کې دوه کس لرو او په پښتورود ولسوالۍ کې درې تنه موږ امنیتي سرتیر په شاته رسیدلې او خنډ دي دېش کس بیر هم تلفات لري
د فراد ولی ویاند وی دغه جګړه هم حاله پیل سوی چې نږدې 15 ساعته دوام وکړ او د جګړې سیمو ته تازه دمه ځواکونه هم رسیدلې دي ناصر مهری وی په دغه جګړو کې 15 افغان پوځیان ټپیان سوي هم دي د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه کړې بل خو د افغانستان دفاع وزارت وی فاریاب ولایت ته تازه دمه افغان ځواکونه رسیدلې او د دې ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د حکومتي سرتیرو تر کنټرول لاندې ده خو په ولسی جرګه کې د فاریاب ځینې استازي د طالبانو لخوا د دې ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د محاصرې پاره اندیشنه څرګندوي د دفاع وزارت سرپرست ویاند بریج جنرال محمد رادمنش نن ازادي رادیو ته ویل چې د ملي اردو قطعات په دولت آباد ولسوالۍ کې ځای پر ځای سوي
شب گذشته تدیدات متوجه
دی وای تیرش پچی د دولت آباد ولسوالۍ تکوم امنیتی غوښونه متوجه او د دې لامل شول چې سیمه ته ملي اردو ورسیږي او ټول غوښونه کنټرول کړي اوس مهال سیمه تر بشپړ کنټرول لاندې ده هلته افغان ځواکونه حضور لري لنی کمرغه چې زموږ ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي او دښمن ته موږ احمدون کې جواب ورکړی دی
تاسی ازادي رادیو ته غوښست د پاکستان حکومت په ځوابي اقدام کې د امریکایي ډیپلوماټانو پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه ولګول اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس خبر ورکړي چې د پاکستان حکومت لخوا په دې اړه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ته یو لیک لیږل شوی دی د ایجنټس په حواله د پاکستان حکومت دا ګام ورسله هغې پورته کړي چې د امریکا حکومت پاکستانی ډیپلوماټانو ته شرط کښېښود چې کله سفارت څخه تر 25 مایل زیات سفر کول غواړي نو به 15 ورځې مخکې رسمي اجازه اخلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د پنځمې پورز د خبر تایید کړ چې امریکا د پاکستانی ډیپلوماټانو تګ راتګ محدود کړی دی د ویل چې د میلی ولسمې چې پر پاکستانی ډیپلوماټانو کوم محدودیتونه اعلان سوي هغه به عملی کیږي او په دې اړه مو ل امریکایي چارواکو سره خبري اترې روان دي د سیاسي او نړیوالو اړیکو څارونکو وایي چې دا ګامونه شاید د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ ورلمخې کړکېچنې اړیکې لا پسې خرابې کړي ایران په سوریه کې دننه پر ایرانی اهداف او د اسرائیل د میزایلو حمله په کلکه وغندلې. د دې پیښې په اړه په خپل اول رسمي عکس العمل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن وویل چې سوریه د اسرائیل د یرغل په وړاندې د ځان د دفاع حق لري. اسرائیل ویلي چې پرون پنجشنبه په سوریه کې تقریبا د ایران پر ټولو پوځي تاسیساتو وروسته له هغې حمله وکړه چې ایراني ځواکونو د اول وار لپاره د اسرائیل پر قلمرو توغندي وویشتل. د ایران او اسرائیل ترمنځ چې له اوږدې مودې راهیسې په خپلو کې دښمني لري، ولاړ سوي کړکېچ په نړیواله سطحه اندېښنې پارولې دي. او امریکایي چارواکي ویلي ایران سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې څخه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وتلو سره سره سپینه ماڼۍ غواړي چې د ایران پر اټومي ساحو د ملګرو ملتونو د مفتشانو هغه څارنه دوام وکړي چې دې تړون ورته اجازه ورکړې وه. څو ورځې وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو له تړونه ووت، پرون لوړ پوړو امریکایي چارواکو د جرمني خبري اژانس ته وویل امریکا به د ایران پر اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو د څارنې د جدي عملي کېدو ملاتړ ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په انډونیسیا کې د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد دینی عالمانو په افغانستان کې د سولې پر خبرو ټینګار وکړ.
په مجموع کې غونډه ډېره ښه وه، څومره چې موږ توقع درلودله له هغه نه هم ډېره ښه وه.
د امریکا د مرکزی قمندې مشر هم له طالبانو وغوښتل چې د ولسمشر اشرف غني د سولې وړاندیز ته سر ټیټي کنه فشارونه به پرې زیات شي. بل لور ته د روزګان ولی دا کوي چې د کندهار مربوطو ځواکونو د کندهار روزګان لوی لار طالبانو ته پرېشي.
500 کیلومتر په شاوخوا کې مسافه ولري، شخړه سره نه ده، په خپل سر کوشش کوي.
په فرا کې مو له سختو جګړو خبره وو او د فرا په مرکز کې مو له مشاعره. په کونړ کې هم مشاعره شوه.
تقابل شوې زهابل شو، هیڅ څوک یې زموږ نه شته، هغوی هم داسې په جوړ دي لکه تر او لکه
افغان، پاکستانی او انډونیزیایي دینی عالمانو نن په انډونیزیا کې په یو غونډه کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د درویو هیوادونو دینی عالمانو په یو پریکړه لیک کې پر ملکي وګړو حملې او انتحاري بریدونه د اسلام له اصولو سره په تضاد کې وبلل او د افغانستان د جګړې له ټولو شکیلو اړخونو یې وغوښتل چې د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. په دا اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو.
د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا یو شمیر دینی عالمانو نن په خپل غونډه کې د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. جاکارتا ته نږدې په اوګور ښار کې په نننۍ یو ورځنۍ غونډه کې چې د انډونیزیا د ولسمشر جوکو ویدودو په وینا پیل شوه، د درې وړو هیوادونو دینی عالمانو وویل چې تشدد او ځانوژونکې حملې له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا دینی عالمانو د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې دولس مادې لري. د پریکړه لیک په څلورمه ماده کې د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتل شوی دی چې د قرآن کریم له سپارښتنې سره سم د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. همداراز د پریکړه لیک په نهمه ماده کې راغلی دی چې تشدد او تروریزم پر ملکي وګړو د حملو او د انتحاري بریدونو په ګډون د اسلام له نظره او د اسلام له اصولو سره په تضاد کې دي. د افغانستان د عالمانو د شورا غړی قاسم حلیمی چې د اوګور په غونډه کې حاضر وو، د دې پریکړه لیک جزئیات له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې واضح کوي.
د افغانستان د ښاغلي جمهور رئیس هغه اعلان چې د کابل کانفرنس کې وکړ او طالبانو باندې د سولې غږ وکړ، عید سوله او په طالبانو باندې او په مخالفینو باندې غږ وشو چې صلح ته باید راشي. یوه له مهمو نقاطو نه دا ده چې صلح د یو الهي امر ده او د دې الهي امر د مخالفت له شرعي احکامو سره د الهي احکامو مخالفت ده.
وسلوالو مخالفینو د کابل د پروسې په کانفرنس کې د ولسمشر اشرف غنی د سولې د طرح په وړاندې تر اوسه رسمي ځواب نه دی ویلی، خو په غیر مستقیم ډول یې رد کړی دی. د انډونیزیا په نننۍ غونډه کې د افغانستان او پاکستان شپاړس او د انډونیزیا شل تنه دینی عالمان حاضر وو. د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو د غونډې د جوړېدو وړاندیز د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پروسه کال په سلواغې میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال له افغان ولسمشر ولسمشر اشرف غنی سره تر کتنې وروسته وکړ. ولسمشر ویدودو ویلی وو اندونیزیا چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړي. اندونیزیا د نړۍ د مسلمانانو تر ټولو زیات نفوس لري او د اسلامي نړۍ مهم هیواد ګڼل کیږي.
تکل صاحب مننه. اوس به ستاسو مرکې ته مخه کړو. د افغانستان د عالمانو د شورا غړي قاسم حلیمی له اندونیزیا په ټلیفوني مرکې کې د نننۍ غونډې په اړه خوشبیني ښکاره کړه. ښاغلی حلیمی وویل
دولس مادې راغلي دي او په مجموع کې غونډه ډېره ښه وه. څومره چې موږ توقع درلوده له هغه نه هم ډېره ښه وه. د درې واړو هېوادونو علماو مختلف هغه شرعي مسایل هغه مسائل چې د افغانستان په شخړه او په جګړه پورې تړاو درلود هغه موضوعات چې د افغانستان د سولې لپاره مفید تمامېږي په هغو باندې هوکړه وشي.
ښاغلی حلیمی، په دې دولسو مادو کې په مشخص ډول د افغانستان د حکومت په وړاندې هغه اقدامات چې د جهاد په نامه پر مخ بیول کیږي دا غیر شرعي اعلان شول لکه څنګه چې تاسو تمه درلوده؟
په دغه ارتباط باندې د افغانستان د ښاغلي جمهور رئیس هغه اعلان چې د کابل کانفرنس کې وک او طالبان باندې د شولې غږ وک هغه د ټول درې وړ علماو لخوا تایید شوله او په طالبانو باندې او په مخالفینو باندې غږ وشو چې صلح ته باید راشي. یوه له مهمو نقاطو نه دا ده چې صلح د یو الهي امر ده او د دې الهي امر د مخالفت د شریع احکامو سره د الهي احکامو مخالفت ده. بنا دا په شریع لحاظ باندې یو ډېره قوي نقطه ده چې د درې واړو هېوادونو علماو په دې باندې پرېکړه وکړله. په دې کانفرنس کې د درې واړو هېوادونو 15 کسه علماو مختلفې ویناوې درلودلې چې د هغو ټاپیکونه یو هم د افراطیت ضد نقاطو چې هغه د افراطیت جګړې او د بېګنا انسانانو د وژنو په باب باندې یو ټاپیک او یو ټاپیک هم د مسلمانانو ترمنځ د ورورولۍ د دوستۍ او د همسایه حقوقو همدارنګه درېیم ټاپیک هم هغه څه وو چې هغه د حکومت مسؤلیتونه او وجایب وو او دا ټولې په اخر کې نه تایید شولې.
نو تاسو سره په دې غونډه کې د پاکستان کوم علما حاضر وو؟ هغه چې په افغانستان کې جهاد روا بولي او که نور عالمان راغلي وو؟
تقریبا همغه علما هم وو یا له همغو ډلو نه هم وو چې هغوی مخکې په افغانستان کې جنګ ته یا د انسانانو وژلو ته د جهاد نوم ورکړی وو او د جهاد فتوا یې ورکړې وه لکه د سمیع الحق مولانا سمیع الحق او مولانا فضل الرحمن هم دارنګه طاهر اشرفي. خو په دې کې طبعا هغوی پخپله نه وو. سمیع الحق ډېر مریض وه او فضل الرحمن هم نه وو دعوت شوی. ولې د دوی ټولو ډلو نه مختلف کسانو دلته د سمیع الحق ورور مولانا انور الحق راغلی وو چې هغه هم ټولو هغه کړی نه شي. هغوی مخکې د افغانستان په ضد باندې فتواګانې ورکړې وې. نن هغوی دلته راغلي وو او دغه شرعي احکام یا دغه نظرونه له موږ سره تایید کړل. یادولې ورته چې مخکې له دې نه د پاکستان علماو یو فتوا صادره کړې وه چې هغه د پیام پاکستان په نوم باندې وو، د پاکستان پیغام په نوم باندې وو. په هغه کې ټول هغه کړنې چې هغه جګړه مارې ډلې د جهاد په نوم یادوي هغه حرامې بللې وې. د پاکستان دغه فتوا ډېره هر اړخیزه فتوا ده او په هغوی کې دا چې دوی نن څنګه یا دا د فتوا په صادرولو کې څنګه د دوی موقف تغیر شوی او یا نن څنګه موقف تغیر و دا هغه پوښتنه ده چې له دوی نه باید وشي. ولې نن د ټولو نظر مثبت و. فضا هم ډېره دوستانه و. داسې معلومېدل چې د پاکستان علما هم له دغه حالات نه نور ستړي شوي دي او بالاخره یې په حق باندې خوله خلاصه شوې ده او دغه نقاط له موږ سره تایید کړل.
هلمی صاحب، څومره تمه لري یا اټکل کوئ چې د افغانستان وسلوال مخالفین به د تغاره کېږدي؟
تر ډېره حده زه متيقن یم چې د دې تاثیر به ډېر زیات وي، خصوصا هغه کسان چې هغوی د عقیدې په اساس باندې د جګړې ته را روان دي. زه متيقن یم چې په هغو ټولو باندې به دا اثر کوي. ځینې به هغه کسان چې هغوی د ځینو خاصو اهدافو لپاره یا د ځینو خاصو کړیو لخوا نه استعمالېږي هغه په هر حال باندې هغوی د فتوا تابع خلک نه دي. اما هغه ځوانان هغه خلک چې هغوی لمسول کېږي او د عقیدې پر بنیاد باندې د جګړې ته را لمسول کېږي زه متيقن یم چې دغه پرېکړه لیکونه او دغه شرعي نظرونه به په هغوی باندې ډېر تاثیر وکړي. حالان عقلي هغوی ته دا سوال پیدا کېږي چې د نورو علماو نه بیا هم پوښتنه وکړي چې دا خو یو غټ کتله د علماو وه چې دغه فیصلې کړي دي. نو هغوی دې ته مجبورېږي چې په یو شرعي لحاظ باندې د یو چا نه پوښتنه وکړي. زه متيقن یم چې اثرات به ډېر ښه.
د افغانستان د عالمانو د شورا غړی قاسم حلیمی.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د پوز د مرکزی قمانده مشر وی پر طالبانو و پوزی فشار زیاد شي او دا ډله هیڅکله نشي کولی د جګړې په ډګر کې بریالی شي. جنرال جوزف ووټل نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وویل طالبانو ته د ده پیغام دا دی چې د ولسمشر اشرف غنی د سولې له پیشنهاده ګټه پورته کړي. نوموړي وویل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ستراتیژي نتیجه ورکوي خو د اهدافو ترلاسه کېدل به یو څه نور وخت ونیسي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات تر سره شریکوي.
د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزی قمانده مشر جنرال جوزف ووټل وایي پر طالبانو د پوځي فشار د زیاتولو لپاره یو لړ پروګرامونه عملي کوي. جنرال ووټل د جمعې په ورځ د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې خبریالانو ته ویل د افغان ځانګړو ځواکونو او هوایي ځواک شمیر به زیات شي او تر پخوا به زیات د طالبانو مالی سرچینې په نښه کیږي.
We are working to double the size of Afghan special operations forces.
مشت افغان ځانګړو ځواکونو د اندازې په دوه چنده او د هوایي ځواک په درې برابر زیاتولو کار کوو. مش په فعال توګه د نشه یي موادو د قاچاق او تولید لري چې له طالبانو سره مرسته کوي په نقشه کوو.
د افغانستان دفاع د وزارت په وینا دا مهال د افغان ځانګړو سرتیرو شمیر شاوخوا 10,000 دی او تر 2022 کال پورې به افغان هوایي ځواک سلګونه جنگي الوتکې او هلیکوپترونه ولري. د امریکا د مرکزی قمانده مشر جنرال جوزف ووټل وایي سږکال د جګړې ابتکار زموږ په لاس کې دی او زیات تمرکز به مو د استوګنې د سیمو د امنیت په ټینګولو او د راروانو انتخاباتو لپاره د امن فضا په برابرولو وي. دغه لوړ رتبه امریکایي جنرال ویل دا د طالبانو وسلوال فعالیت دی چې په افغانستان کې د داعش په شان ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. نوموړي طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د جګړې په ډګر کې به کامیاب نشي او دا ډله به دروغ جوړې د خبرو لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لا پیشنهاد ګټه پورته کړي.
They cannot win militarily. The international coalition led by the United States
دوی له پوځي لارې نشي بریالي کېدای. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر طالبانو د پوځي فشار په زیاتولو تمرکز کوي. دا بل ټولنیزو او ډیپلوماټیکو فشارونو سره یو ځای طالبان اړ کړي چې د خبرو میستک شینی. دوی باید د ولسمشر غنی د سولې له پیشنهاده ګټه واخلي.
د متحده ایالاتو د مرکزی قمانده مشر وایي د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي ګټوره تمامیږي او په افغانستان کې به حالاتو ته په پام سره پریکړه کیږي. جنرال ووټل ویل په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژي د اهدافو ترلاسه کېدل خی یو څه نور وخت هم ونیسي. د امریکا د پوز د مرکزی قمانده مشر پرون په کابل کې او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو مقاماتو سره د روانو انتخاباتو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي فاریاب ولایت ته تازه دم افغان ځواکونه رسیدلي او د دې ولایت دولت آباد ولسوالي د حکومتي سرتیرو تر کنټرول لاندې ده، خو په ولسي جرګه کې د فاریاب یو شمېر استازي شک څرګندوي. نور تفصیل لکابل د اکرام الله اکرام پراپور کې
په داسې حال کې چې په ولسی جرګه کې د فاریاب یو شمیر استازي د طالبانو له لوري د دې ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د محاصرې په اړه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبانو محاصره یې ماته کړې ده. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش په ټینګار سره وایي چې د ملي اردو قطعات په یاد ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي او اوس مهال د پرمختګ په حالت کې دي.
شب گذشته تدیدات
متوجه دوی تیر شپه چې د دولت آباد ولسوالۍ ته کوم امنیتي غوښونه متوجه وو، د دې لامل شول چې سیمه ته ملي اردو ورسیږي او ټول غوښونه کنټرول کړي. اوس مهال سیمه تر بشپړ کنټرول لاندې ده. هلته افغان ځواکونه حضور لري. لنی کمرغه چې زموږ ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي او دښمن ته موږ خماتون کې جواب ورکړی دی. خغل رادمنش وای اوس هم په سیمه کې د امنیتی ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او د غډلې ته د امنیتی ځواکونو لوري سخت جواب ورکړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د شنبې په شپه د همدې ولایت د بلچراغ ولسوالۍ او له دې وړاندې د بغلان د تالو برفک ولسوالۍ د سقوط خبرونه هم خپاره شول، خو د افغانستان دفاع وزارت د دغه ولسوالیو د سقوط خبرونه دروغ وبلل او ویل چې په دغو سیمو کې د مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې وسلوالې نښتې روانې دي. تیره اونۍ د بدخشان کوهستانات ولسوالۍ هم د سو ساتونو لپاره د دولت د وسلوالو مخالفینو لاس ته لویدلې وه. په همدې حال کې په ودیسي جرګه کې د فاریاب یو شمېر استازي وایي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې حکومت ته خبرداری ورکړې چې وسلوال طالبان هڅه کوي چې فاریاب ته سقوط ورکړي. که پاملرنه ورته ونه شي نو شاید د دې ولایت یو شمېر سیمې د طالبانو لاس ته ورشي. دوی وایي اوس مهال دولت آباد ته پر تللې لارې ټولې امنیتي پوستو سقوط کړې او د دولت آباد په ګډون شیرین تګاب او خواجه سبزي پوش له تیرې شپې راهیسې د محاصرې تر ګواښ لاندې دي. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي محمد هاشم ورتاق د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تمام پوسته هایی که در مسیر شورا بود
دی وای دادری ولسوالی د فاریاب او جورجان د لوی لاری په اوږدو کې پرتی او میمنی خار ته نږدې دي. که دولت آباد سقوط وکړي شیرین تګاب او خواجه سبز هم سقوط کوي او میمنی خار هم د شمال غرب یا جنوب له لوري د محاصرې له ګواښ سره مخ کیږي. په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو له لوري د مخابراتي شبکو قطع کول بل هغه ستونزه ده چې ښاغلی ورتاق اندېښمن کړی او وایي چې له تېرې شپې راهیسې طالبانو د ټولو مخابراتي شبکو کو مسولینو ته خبرداري ورکړي چې خپل فعالیتونه باید ودروي. نوموړی وایي که د فاریاب امنیتي حالت ته جدي پاملرنه او یادو درې ولسوالیو ته تجهیزات او ځواکونه وانستول شي نو د دغو سیمو خلک به د کندوز د دوه کاله پخواني سرنوشت سره مخ شي.
له فاریاب فرا ته مخه کوو. هلته تېره شپه د دولت وسلوالو مخالفانو په دوو ولسوالیو او مرکز کې پر څلورو سیمو بریدونه کړي دي. د دې حملو په اړه له فرا احمد شاه فطرت راپور لري.
فراوله کې تیره شپه پر څلورو بیلابیلو ځایونو باندې دولت او سوال مخالفان لخوا بریدونه شوي دي. دا بریدونه د بلبلک ولسوالۍ د فارود بازار ته نږدې د شیوان کلي ته څیرمه د لاجوان ولسوالۍ اړوند سیمه کې او د فرا د مرکز پراچ سیمه کې ترسره شوي دي. د فرا ولایت د والي وای نصر مهري وایي چې په دغو بریدونو کې افغان ځواکونه همداشان د دولت او سوال مخالفان ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د مهري په خبره دغه سیمو ته نور تازه سرتیري ورغلي او اوس دولت په ولکه کې دي.
لکه څنګه چې په څو ځایو کې حملې درلوشتلې په پشترود کې درلوشتل فرا کې د روش په شیوان کې هم دروښ هم دارس په لاشي جین ولسوالۍ کې هم دي. په حملات هم ځوان یو ځای شروع په دې مختلفو ځایو کې موږ امنیتی سرتیرو ته هم طرفات اوښته دي هم دارس مخالفینو ته هم اوښته دي چې په مجموع کې البته په فرارود کې موږ اته کس د نظم امین سرتیر په شاته رسیدلې دي. په لاشي جین کې دوه سرتیر لرو هم دارس په شیوان کې په کس لرو خو پښتورود ولسوالۍ کې درې تنه موږ امنیتی سرتیر په شاته رسیدلې یو هم دارس مخالفینو ته هم طرفات اوښته دي او د خبرو د معلوماتو په دې گزارشات څخه نږدې دیش کسه بیل هم تلفات لري.
لبل خو به زبیولا مجاهد ځان دولت دو سوال مخالفان وایند بولی وای چې په دغه بریدو کې ګڼ شمیر عسكر وژل شوی او همدا شر مهمات او وسلې هم دل ځان سره وړي دي. خو امنیتي چارواکي به دا خبره نه مني. د یادونه ورده چې ورځ تری مودي آرامي او بیا د فرا ولایت په بیل بیل سیمو کې جګړې د دې ولایت سیدونکو اندیشمن کړي دي.
بیا هم امنیتي موضوع لرو. د روزګان والی نن ازادي راډیو ته ویل چې د کندهار روزګان لوی لار د شاولي کوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د کندهار امنیتي مسؤلانو طالبانو ته پریښې ده. د کندهار چارواکي دا خبره ردوي خو د روزګان والی وایي چې خبره به له ولسمشر سره شریکه کړي. له ترین کوټه شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان والی وایي د کندهار امنیتي مسولینو پراته له مقاومته د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې د کندهار په مربوطاتو کې وسلوالو طالبانو ته خوشي کړي. محمد شفیق اسدالله سید د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د کندهار امنیتي مسولینو د تیر یک شنبه په ورځ د یادلارې په اوږدو کې د شاولي کوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د تنوچی لسیمې څخه نیولې بیا تر چنار نومې سیمې پورې شاوخوا 15 کیلومتره وسلوالو طالبانو ته خوشي کړي. ښاغلی سید وایي یادې سیمې اوس د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او د یادې لارې په اوږدو کې ماینونه هم ځای پر ځای کړي دي.
15 کیلومترو په شاوخوا کې مسافه ولري او درې مهم نکات وي. درې پوستې مهمې پوستې پوښتې دي. نور دا په خپل سر پوښتې سیمه دي. دې سره شخړه سره نه ده په خپل سر پوښتې سیمه دي.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې شاوخوا 360 کیلومتره اوږدوالی لري. زیاته برخه یې کند او کفر ده او د اورزګان لپاره د ستوني په څیر حیثیت لري. له تیرو شپاڼس کلونو را په دې خوا دولت نه دی توانېدلې چې یاده لاره ورغوي او امنیت یې خوندي کړي. ښاغلی سید چې اوس په مرکز کې دی او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د لیدو پلان لري وایي چې د یادې لارې ستونزې به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکې کړي.
حتما به دا خبره جلالت مآب رئیس په
ورته وخت کې بیا د کندهار د امنی قومندانۍ ویان زیاد رانی دا نه مني چې ګڼې یاد لارې دې کاستن وسلوالو طالبانو ته خوشي کړي وي. نوموړي وایي چې پر یاد لارو دوه امنیتي پوستو له هغه وروسته تکتیکي شاتګ کړی کله چې وسلوالو طالبانو په یاد سیمه کې پر میشتو امنیتي پوستو په پراخه اندازه ډلیز بریدونه وکړه. ښاغلی درانۍ زیاتوي چې د یادو سیمو د نیولو لپاره به ډېر ژر د افغان ګډو ځواکونو له لورې عملیات پیل کړي.
یا د مقاومت پوستې نه دي کمیشنې نه دي ځینې شوې او نه هم لس پنځلس پوستې دي. دوه پوستې دي په دغه دوه پوستو ماسیوا نور یوه پوسته هم نه ده تخلیه شوې او نه هم ځینې شاتګ شوي دي. ټول ځواکونه په خپلو منطقو کې دي چې ورځو کې به عملیات ترسره شي او هغه منطقې چې
له دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر خلک بیا له دولت څخه غوښتنه کوي چې دغه لاره دې ورته ورغوي او امنیت یې ورته خوندي کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دا ساجی رادو پروانه خبرونه کې وړاندې ساجی رادو ته ستاسو یو شمیر رسیدلې سمې سنل ولو. خصوص د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه یو مهم راپور. پاکستان اعلان کړی چې د امریکایي ډیپلوماټانو پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه لګوي. دا د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د پورته شوي ورته ګام جواب بلل شوی دی. دا ساجی رادو د مشال د څنګه خبريال بوریوال کاکړ له نور تفصیل سره.
د پاکستان حکومت هم د غبرګون په توګه هلته د امریکا د سفارتکارانو پر ګرځېدلو محدودیتونه لګولې دي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس خبر ورکړی چې د پاکستانی حکومت لخوا په دې اړه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ته یو لیک لیږل شوی دی. د اجانس په وینا د پاکستان حکومت دا ګام له هغه وروسته پورته کړی چې د امریکا حکومت پاکستانی سفارتکارانو ته شرط ایښی چې که له خپلې سفارتخانې څخه 25 میله لرې سفر کول غواړي نو به 15 ورځې وړاندې د دې لپاره رسمي اجازه اخلي. د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د پنځشنبې په ورځ د دې پخلی وکړ چې امریکا د پاکستانی سفارتکارانو تګ راتګ محدود کړی دی.
11 مئی کا ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج زما معلومات مطابق د یولسم مئی نه چې کوم پابندانو خبره شبي هغه به ولګيږي او په دې اړه د امریکا سره زمو خبرې تری روانې دي.
د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي چې دا ګامونه شاید د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ وار لمخه کړکیچنې اړیکې لا پسې خراب کړي. د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي په دې کار پیل امریکا کړی وو او هغوی باید داسې نه وای کړي.
نو اسکه امریکا په غوی باندې پابندی لګوي نو پاکستان به هم مجبور وي چې په هغه باندې به هغه رنګ پابندی لګوي څنګه چې امریکا لګولې دي. نور سفارتکاران به پاکستان کې ګرځېدای شي او د امریکا سفارتکاران که هغه په کونسل ګرۍ کې دي که په سفارتخانه کې دي هغه به د دا پرامیټر نه بهر نه شي وتی. دا د دواړو هیوادونو تعلقات خرابوي.
د پاکستان او امریکا اړیکې د 2013 کال په پیل کې له هغه وروسته ډېرې کړکیچنې شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل پاکستان د امریکا د عربونو ډالرو مرستو په بدل کې یوازې له هغوی سره دوکه کړې ده. خو د پاکستان حکومت د امریکا دا تور رد کړ او ویل چې د امریکا مرستې په اصل کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې پاکستان ته د رسېدلې زیان ازاله ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
باوري لشکین څخه پراسبل سمس کلی کې څومره چې افغانستان پرمختګ کوي همدومره به دیموکراسي پراخي شي. سمیولا حلمی تندر د پکتیا له سمکنیو پراسبل سمس کلی کلی دي. د پکتیا په ډیرو ښوونځیو کې د ومو او اتمو او نهمو ټولګیو کتابونه نشته. دین محمد احمدی لکندهار پراستول اسمس کې لیکلی دی د انډونیزیا غونډه سولنی شراوستلې. د د پوینا سول حل راتلی شي چې طالبان او حکومت په خپلو کې د سولې خبرو تکشینی. عبد الله له کابل پراستول اسمس کې لیکلی دی کچر ته افغانان په انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي افغانستان ته په خپل سول راځي. ګلزمان صادق لکونړ لیکي د هر هغه هیواد هر کلی کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅه کوي. عبد الواحد مدقق له لوګر پراستول سمس کې لیکلي دي. په لوګر کې د شپې لخوا د افغان بي سي مخابراتي شرکت آنتن کار نه ورکوي. عبیدالله پراستول سمس کې لیکلي دي د انډونیزیا غونډې ته خوشبینه یو ځکه چې هلته دینی عالمانو برخه اخیستې ده او په افغانستان کې د سولې پر خبرو ټینګار کړی دی. سلام علی محمد له کندهار سلام راستولی دی او بعد لغه په سمس کې لیکلي دي د کندهار روزګان لارې بندېدو خلکو ته سخت مشکلات پیدا کړي دي. پرونه خبرونه کې مو په دې اړه راپور درلود. دا ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې په هغه پروګرام کې ساسو په شخص سبشي به پیغامونه خبرو. خو اوس څلور نیمه بجې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
په انډونیزیا کې د انډونیزیا، افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د سولې او پخلاینې په اړه د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. د دغو هیوادونو تر 500 زیات دینی عالمان نن په بوګور ښار کې د افغانستان د سولې په اړه په یوه کانفرنس کې جرګه شوي و چې دغه کانفرنس د یوې اعلامیې په خپرېدو سره پای ته رسېدلی دی. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان وایي وسله وال طالبان د حملو له تشدید سره سره په پوځي ډګر کې بریا نسي ترلاسه کولی. جنرال جوزف وورټل دا خبره نن د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه کې وکړه. د فرا په څلور ولسوالیو کې تیره شپه جګړه شوي چې هم وسلوالو طالبانو او هم افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولی وایند وایي په دغو جګړو کې د وسلوالو طالبانو د وژل سو او ټپیانو شمیر شاوخوا دیرشو ته رسېږي. د پاکستان حکومت په ځوابي اقدام کې د امریکایي ډیپلوماتانو پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه ولګول. تر دې مخکې امریکا ورته اقدام کړی و. ایران په سوریه کې دننه پر ایراني اهدافو د اسرایل د میزایلو حملې په کلکه وغندلې. د دې پیښې په اړه په خپل لول اکثر عمل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې سوریه د اسرایل د یرغل په وړاندې د ځان د دفاع حق لري. او امریکایي چارواکي وایي له ایران سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې څخه د ولسمشر ټرمپ له وتلو سره سره سپینه ماڼۍ غواړي د ایران پر اټومي ساحو د ملګرو ملتونو د مفتشانو هغه څارنه دوام وکړي چې دې تړون ورته اجازه ورکړې وه.
په فرا کې تیر مشاب د نابکل تودیز او کلنې مشاعره وشوه. په دغه مشاعره کې د فرا ولایت سلګونو اوسیدونکو او شاعرانو ګډون کړی و. مشاعرې ته زموږ خبریال احمد شاه فطرت ورغلی راپور یې راکړی.
د نابګل دودیز او کلتوري مشاعره په فراه ولایت کې جوړه شوه. په دغه مشاعره کې د فراه ولایت کابو شپېته تنو شاعرانو خپل مینهوالو ته د ولولو څخه په ډکو شیبو کې خپل شعرونه واورول. د شاعرانو په شعرونو کې تر ډېره په هېواد کې د شعر په ژبه روان وضعیت انځور شوی و. شاعرانو په خپله خوږه ژبه د جګړې او فساد څخه شکایت درلود او د سولې راتلو هیلې په خپلو پنځونو کې رانغښتې وې. محمد موسی قانی هغه شاعر و چې د ورکې سولې پسې په خپل شعر کې ګرځېدی. اسمتالله نصری بیا هغه شاعر و چې په خپل شعري ژبه یې اوسني حالات انځور کړي وه. د هغه په شعر کې تر ډېره جګړه غندل شوې وه او تپل شوې وبلل شوه او د پای ته رسېدو غوښتنه یې شوې وه. تایر ارمان بیا هغه شاعر و چې په هېواد کې د فساد او بډو څخه یې سر ټکوي. د ارمان په خبره فساد او بډې دې لامل شوي چې په هېواد کې هېڅ قانون عملي نه شي او په خپل سر یې زیاتوي. په فراه ولایت کې د انابګل مشاعره د لیلا او ښکلا د توصیف څخه هم خالي نه وه. عبدالملک مذهبي هغه شاعر و چې په خپل شعر کې ښکلا په ترنم کې ستایلې وه او د ټولو ګډونوالو پاملرنه یې ځان ته وهړوله. مذهبي په خپل شعر کې خپل د محبوب څخه ګیله وکړه چې ولې خوب ځینې ورک کړی دی. ولسم کال چې په فراه ولایت د نابګل مشاعره جوړیږي. د نابګل مشاعره بنسټ په فراه ولایت کې دولس کاله مخکې د هیواد ادبي مرکې لخوا پیښیدل شو او دغه مشاعره هر کال د ثور په میاشت کې د ناب د ګل موسم دی جوړیږي.
په فراه کې مو د مشاعرې راپور اورېده. بل لور ته د کونړ د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د کونړ سیند مشاعره جوړه شوه. په دغه مشاعره کې شاعرانو او ویناوالو له افغان حکومت وغوښتل چې د سیند مهارولو او پرې د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو په اړه کړې ژمنې عملي کړي. مشاعرې ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورغلی، راپور یې راکوي. راپور د شاعر اشراق شیګلی په شعر پیلېږي. تقابل شوې
زه قابل شوم، هیڅ توپیر زموږ نشته، هغوی هم داسې دا چې ورور به ورور وجلو ته خبر یې څه یې ده تو دا په لمسه د پیړوو لکه ته او لکه زه هېڅ تپوس د جرم نه و په رضا د خدای وجلو ټول غوښتو کې د طوفانو لکه ته او لکه زه نور هم و چې دا یې حال و د بارودو په لیکو کې خار وان کورونه رنګ و لکه ته او لکه زه.
مشر شاعر شیرزمان صادق د نور افغانانو پسیر ل روانو دوجنو او مرګونو حالات زوریدل او دا حالات په خپل شعر کې داسې ترسیم کړي.
یو ځل هوا ته اور کړي، غم شي پزمکه وچی، دلته ماشوم وجنی، هلته د خود بی ګناه مړی شي، هم بډاغان عمري چې به له خدای په خلا سنوي، د چا کورونه وران کړي، د چا د زړه پورجنی ونړوي، مور د بچی جدا شي او خور د خوادورو په ځانې جړیږي.
د کونړ امنی قومندانۍ کې د ډایاک مسول محمد مختار اصرار وایي سره د دې چې د کونړ سیند په څیر ډیر څپان سیندونه شته دي، خو تر اوسه مو زیاتې ځمکې بې اوبو او کورونه تیار دي.
د سیندونه ستا په غیږه کې روان دي، د کونړ د سیند ځان ته نظارې دي. موږ تر اوسه د تیارو په غیږ کې ناست یو، د برېښنا د بندې هسې اوازې دي. طوفانی چپی بیال شور ڈکے پورتا کی گترے بیشان انگازی دی، الہامی غگنے وزی لمو جنو غزل بولا سندری دی چپی دی، دا ڈاگن او میری لتنگ سوزی ستاپ سنو ستاپ غالو کی پرتی دی.
نور شاعرانو هم له چارواکو وغوښتل چې کونړ سیند باندې د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو په حق له چې کومې ژمنې کړي باید دغو ژمنو ته د عمل جامه واغوندي، او هیواد له روان بد اقتصادي حالات څخه بهر او ځانونه نورو ته له لاسنیونې خلاص کړي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د روغتیا په هیله. دا اونۍ ستاسو د نورو پیغامونو ترڅنګ د پکتیکا ولایت د اوسیدونکو شکایتونه لرو چې دغه ولایت له یو مسول سره مې مطرح کړي دي. د نورو ولایتونو څخه هم شکایتونه او پیغامونه را رسیدلي دي چې وروسته به یې واورو. لومړی د پکتیکا د والي ویان محمد رحمان ایاز د دغه ولایت د اوسیدونکو شکایتونه ځوابوي چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایاسب خبرونه ته شرغ لاس ډیر مننه چې حاضر سوی د اوریدونکو شکایتونو ته پته راوړی. د پکتیکا ولایت ستونزو ته جواب وایست. موږ د یو اوریدونکو اواز راخلو، تاسو هغه ووري لطفا بیا جواب وایست.
السلام علیکم، زه نور احمد نورانی د پکتیکا ولایت دیواز خاله او د پالی ستل حاله په زابل ولایت کې مسافر شپې سبا کوم. لازمو پکتیکا ډیر شاته پاتې د نورو ولایتو څخه د خود سر د واز خاله پالی، یعنی تقریبا دوه درې وارې تنبیه مش دغه سي منظور شي نه رالی. مکتوبونه نشته، ډاکتران نشته، کوم ډاکټر چې وي یعنی تقریبا چې مریض را پیښ شي موږ د غزني ولایت ناوې ته ځغلو یا بخامخامو ولایت ته ځغلو. نو د خدای په لحاظ موږ له اشرف غني څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته یا تنبیه راوړل شي او مکتوبونه را جوړ شي. لارې مکچه دي، بې امنی کې ډېره ده. نو موږ له اشرف غني له لوړو مقاماتو څخه دا هیله لرو چې د خدای په لحاظ ډېر وځورېدلو او ډېر درځونکي افغانان ډېر په وینو تک پروت وو. نو تاسو دا یو خدمت موږ وکړئ چې موږ ته دغه تنباه په پکتیکا ولایت دیواز خاپ ولسوالۍ کې راوړل شي. ډاکټران نه لرو، شی نه لرو. وسلام علیکم.
بله آیا صاحب، د دې اوریدونکي پیغام خو مو اوریدی، مخکې تر دې چې ستاسو جواب تراسو غواړم د پکتیکا د وازخوا ولسوالۍ د یو بل اوریدونکي اواز هم واورو چې هغې هم تقریبا ورته ستونزې لري او ورته شکایت لري. بیا به دواړو ته یو ځای جواب ووایاست.
السلام علیکم. زما احمد اکرم خپلواک وروره د مور پکتیکا ولایت د وازخا په ولسوالۍ کې نه تمبسته نه مکتبونه شته نه روډونه شته. نو موږ له حکومت څخه دا هیله لرو موږ ته روډونه را جوړ کړې او مکتبونه را جوړ کړې او ټلیفونو ته هم ضرورت ډېر ده. ډاکټر نه لرو، تقریبا مریض هم تر جایه نه رسېږي. ډېر مخامخ یو بنده لرو، یو شی نه لرو، ولې موږ دا خبرې ته لوړو مقاماتو نه رسېږي؟
بله آیسب، اوس به راسو ستاسو جواب ته.
تاسو ته، تاسو درنو اورېدونکو ته لومړی سلام وړاندې کوم. د غورونو نام ډېره مننه چې ستونزې شریکه کړې. رښتیا هم تر ډېره بریده دغه ستونزې شته دي. لومړی اورېدونکي د فکر کوم د روغتیا برخه کې شکایت درلود، د پوهنې په برخه کې. د روغتیا په برخه کې موږ له جدي ستونزې سره مخ یو، هم د ښځینه ډاکترانو او ښځینه کارکوونکو په برخه کې. خپل پکتیکا کې ښځینه ډاکتران نشته، په نشت حساب دي او له نورو سیمو پکتیکا ته زړه نه ښه کوي، ځکه دوی ستانه کوي چې زموږ معاش کم دی. هلته دوی ته د ژوند کولو د زده کړو لپاره، د اولادونو د زده کړو لپاره هغه ډول امکانات نه دي برابر لکه څه ډول چې دوی غواړي. دا ستونزه جدي ده. ولایتي ادارې له تېر یو نیم کال راهیسې له دغه ستونزو سره مبارزه وکړه، له نورو ولایتونو غوښتنه وکړه، له خلکو سره مو په دې اړه ځانګړې ناستې وکړې چې دوی موږ ته ښځینه ډاکترانه راکړې. د دوا په برخه کې کومه جدي ستونزه نشته. زموږ کوم کلینیکونه چې کومو سیمو کې دي، هغوی ته پر وخت سره هغه لازمه دوا رسېږي چې اړینه وي. خو بیا هم ستونزې شته، له دې سترګو نشو پټولی. د پوهنې په برخه کې ولایتي ادارې خپله جناب ولي صاحب په ټول توان سره هڅه وکړه چې معرف په کمی او کیفي لحاظ پیاوړی کړي په پکتیکا کې. دا اوس هم ولی صاحب هر اونۍ له پوهنې ریاست سره یوه ځانګړې ناسته لري، د معرف یوای وستون سره اخلي، مسؤولو کسانو ته دنده سپاري او اونۍ په داخل کې له هغوی ګزارش غواړي چې ستونزه تر کومه بریده حل کړي ده. د معرف کیفي برخه ته زموږ زیاته توجه ده، زیاته پاملرنه مو ده. له مرکزي دولت نه مو په دې برخه کې مرسته غوښتې ده. تر ډېره بریده زموږ لاسنیوی کړی دی. تاسو خبر لرئ چې په تیرو وختونو کې تقریبا یو دوه میاشتې مخکې د ولسمشر له لوري پکتیکا ولایت د خپل شخصي بودیجې شاوخوا 20 میلیونه افغانۍ ورکړل شوې. د ولسمشر غوښتنه دا وه چې په دې په پکتیکا شپږ پاخه ښوونځي جوړ شي. خو جناب ولی صاحب د پوهنې ریاست له مسؤلینو سره په ګډه یوه طرحه جوړه کړه. ولسمشر ته دا غطر حوالی کله پغه کې پکتیکا د کثر ول پراخ ولایت ته پراخ سیمې لري. نو د وایس کارکون کول لوري په ګډه طرحه کې سلر وشت خطین خوندو ته ودانې شو چې د پکتیکا تقریبا ټول ولسوالۍ ته دغه خوندو دغه ودانې ورسېدې. په لابل سیمو کې دغه ودانې جوړې شوې. نږدې لس زره زده کوونکي چې پخوا د سرپناه زده کړې کولې، دوی د ستونزې خلاص شول. ولسمشر هم دغه طرحه ډېره خوښه کړه او د نورو ولایتونو ته هم سپارښتنه وکړه چې په هغه سیمو کې چې پراخې سیمې دي لکه پرتې ولسوالۍ دي، زده کوونکي له جدي ستونزو سره مخ دي، د سرپناه ستونزه لري، هغوی دم دغه طرحه پلي کړي. د دې تر څنګ د موادو په برخه کې پکتیکا ولایتي ادارې سمو د رئیس کوشش وکړه، هڅه وکړه، تر ډېره اوس زموږ درسي مواد او درسي کتابونه هم ښوونځیو ته رسېدلي دي. له کیفیت یې ځانګړی نظارت کېږي. ولی صاحب په خپل نوښت سره د نظارت په برخه کې یو ځانګړی ټیم جوړ کړ چې هغه د پکتیکا نه یوازې مرکزي سیمو ته بلکې لرې سیمو ته هم لاړ شي، له هغوی په منظم ډول نظارت وکړي، د دوی د زده کړو کیفیت وڅاري. انشاءالله باوري یو چې وګړو پورو راکمېږي. ستونزې شته، دا منو چې ستونزې اوس هم پر ځای پاتې دي. زموږ دغه دواړه سکتورونه اوس هم له جدي ستونزو سره مخ دي. امیدوار یو چې د ولسمه په همکارۍ ولایتي اداره او مرکزی دولت سره دغه ستونزه به انشاءالله اورس حل کیږي.
بله مننه. آیا سب یو بل اوریدونکو ته به ورسو چې د شکایت څه دی؟
السلام علیکم. زه تر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه دا یو پیغام در سره شریکوم چې په پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې ډېر زیات ظلم شروع دی. هلته بازار بند شوی دی. پیلوسان غلا کړی ده. بازارونه یې دوکانونه یې مات کړي دي. 15 ورځې کېږي چې دوکان بند دی. زما خپل نوم دا وخت درخمان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه در سره. زه ضرور غواړم چې دا پیغام راته نه شریکې. هلته زموږ مشران هلته په کابل کې میشتي په غونډه کې. زه ضرور غواړم چې دا متن دا پیغام
برمل ولسوالی نے زنگ کڑے ہو. برمل ولسوالی کے سرحدی ولسوالی دا لجورن فرسی کر شکر پرتا ولسوالی دا وقت نہ وقت بلادل استون سے رمن سکی کی تو سنگڑی تو امنیتی استون سے دخمن تحتیب زیاد تا ہے. دیرے وقت زموگ عملیات ہم عمل سے دوام لری. خو د دوی د بازار د بندیدو ستونز یاد کړه. یو تور کې چې بازار بند شوی و دلته د پرلت خیمه د کوزو پښتنو په ملاتړ خیمه در کې د ځایي اوسیدونکو له لوري او په دغه مسله کې ورته والو طالبانو مداخله کړې وه. فکر کوم کوئی د دوی ترمنځ کومه لفظي شخړه رامنځته شوې وه. همدا علت و چې یو تور کې د دوی بازار هم تړل شوی و. خو زموږ ولسوالۍ مسؤولین او امنیتی چارواکي سیمه ته ورغلل. مسالې حل کړل. ستونزې حل کړل. نو اوس په دغه سره کولای شي چې خپل کاروبارونه ته دوام ورکړي.
بلې ډېر مننه. او ورسته یې اوریدونکو د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري د دوی پیغام.
السلام علیکم. زه جمال د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا کوالي څنګه دا غوښتنه ده چې په برمل ولسوالۍ کې دا فیصلات
مخابراتی شبکی سر تماس کی فعالیت روان کرے دے لنور مخابراتی شبکو سره بار بار تماسونه نیولې دي. خپل د مخابراتو سره لا مدغه مسله تاکید کړی ده. نه یوازې په برمل ولسوالۍ کې پیوش مېر نور سیمو کې مو هم دغه ستونزه نه کړې ګو ولسنه له جدي ستونزه سره مخ دي. دوی هم دا خو دا چې د خصوصي سکتور دی. خو بیا هم شمنه کړې ده چې دوی به د اړتیا له مخې د پکتیکا په هغو سیمو کې چې اړتیا یې لیدل کېږي او دوی پکې خپل فعالیت تر سره کولای شي په هغوی کې به خپل مخابراتي خدمات پیل او چټک کړي. نو امیدوار یو چې ان شاء الله دا ستونزه به حل شي. د دې ستونزه جدي نیول شوې ده. همدا کېږي نه مخکې له دې چې دوی دغه ستونزه یاده کړي. دغه ستونزه موږ تعقیب کړې ده په مرکز کې. دغه ستونزه وړاندې هم جناب ولی صاحب د مخابراتو وزارت له طریقه له دغو مخابراتي شرکتونو اساس سره خبرې کړې دي چې د پکتیکا په برمل ګمل یو شمېر نور ولسوالۍ کې دغه ستونزه جدی نیول. ان شاء الله کوشش مدا دی چې نه یوازې په همدې ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالۍ کې هم دغه ستونزه ته پایته کېږي.
بلې آیا صاحب زه غواړم یوه پوښتنه پر اضافه کړم چې مخابراتي شبکو موضوع مطرح سوله. اوس فعلا په پکتیکا ولایت کې کومې مخابراتي شبکې فعال دي؟
پکتیکا پراخ مساحت لرونکی ولایت دی. 13 رسمي او 3 غیر رسمي ولسوالۍ لري. مخابراتي شبکو ستونزه په کې جدي ده. په مرکزي خوشبختانه دغه ستونزه سره نه یو مخ په مرکزو کې او په نږدې ولسوالیو کې. خو په یو شمېر داسې ولسوالیو کې مثلا هغه د مرکز سره په 100 کیلومتره کې فاصله لري. په هغه کې موږ له دغه ستونزې سره جدي مخ یو. خو اوس روشن مخابراتي شبکه هلته فعاله ده. اتصالات مخابراتي شبکه په یو شمېر سیمو کې فعاله ده. سلام مخابراتي شبکه دغه راس د ام جی ان مخابراتي شبکه او سمسي مخابراتي شبکه د پخ امیدوار یم چې ان شاء الله په نږدې وخت کې به تاسو ته معلومات شي.
بله کورودان محمد رحمان ایاز د پکتیکا د ولی وین.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د دوستان اوس باید د نورو ولایتونو څخه راغلي پیغامونه او شکایتونه راوخلو.
فلم ولایت نایر ولسوالی څخه پیغام فرزم مزمور پیغام دادی چې موږ په داسې خودش کې مکتب لرو الکان مچور د مکتب څخه بې برخې پاتې دي، ځکه چې موږ الکان ور واستو معلمان وایي چې داخله باندې ده. نو موږ څه وکړو؟ موږ غواړو چې د هلمند والي څخه د دغو غم وخوري او زموږ کوچنیان ګرده د مکتبه پاتې دي، بې تعلیمه پاتې دي. وسلام بس ما ته غم درته روجان چې دا غوړ سالې کې د مزان پولیس سالې کې ورور به وسړي پنځو جره په درې سو جره په ځکه نیولې ده. دا د ول مکرامات اشرف باندې زموږ هغه پیغام دی روج دا موږ ناری او موږ یو دی واوري درخواست واوري چې مسلمان اور د ماجر او د مسافر په سیک سوک نه لري. نو دې کولای چې دا غا احترام احترام وکړي د موږ د کوم تر تخصیص کې راځي. هر څه کولای چې په سیډر ورو په پنځو جره باندې درې سو جره په ځکه پنځو سو جره په دوا سو جره په ځکه نیولې ده. نو څو نس کولای یو مسلمان یو کون دې چې یو ځای پیدا کړي چې بس کې په سیډر ورو ځای کارتانی کې نه درلو ځای دا څه ته څه ته وایي چې څنګه لري موږ هغه وو چارواک دا خوایي چې جامو څنګه موږ سره موږ دغه دی وو چې مالا چې وو چې موږ یو ورور موږ څه ترسې کې موږ ځایناره پیدا کې موږ په کوم لاس دا غو انسان نه دا غو انسان خلک نه ورور جانه سلام په احترام
سره احمد د قرباخ څخه موږ تماس نیو راي دا سلامونه ولاند کوم دا دی رادیو ته موږ په قرباخ کې ورور غواړو دا تاکي د چار سپورټرز د دې بشپښې تاسو سره سره دا هیڅ موږ په ختانه کې لاس کار کوي سمدا کار دی دې دې
آزاد کمیشن اول پولیس کی پاوزو کی یا پخوزو کی یا کنڈک مشران تسکری اور سلام
السلام علیکم زاب د فضلی درغنده ولوسالی ز خزنګ ومه از ما پیغام والی ذات د زابر لو چارواک صدا د سیدا پوسټو کې د یره ماسکر زات زای کړی دي ته ما د چاش کې یاروین کې د خلا له پارا سان خلج رواس یو تر اسی دا ایلونیان چې شان کې ناس چې خلج په ځاز دي په تکلیف کې د خپل زاب په نشه باندې اختاري دا د خنس ساتل امنیت نه د امنیت پر دا کار کول سپای بل کې دي خپل ځان څنګه شو په دوه کې د ساتل د شان او بنګا خلک دي سم خلک حکومت کې سم خلک دا واسي کني دا اوس دې ټول کې د خلک د لکو څه ځکه واخې ما دا پیغام د زبر والد
بجا السلام علیکم زجاوید کندار ولایت پنجوایی ولسوالی د سلاوات تکي سره سره پټماس کیم مزدو حکومت څخه دا هله و هر زولرو چې دا د سلاوات وکړي کې پس ما پر ماجد باندې یو عبادت باوري راوي د څنګه د وبد د وګو خو نه غواړو د کشتو د زاویاتو د جیوب نه غواړو نو بو سره مزدو غو نه پازاجو دا وساله نو زیرو پنځه د کې نه کې د دوه نه لري ځای مې کوه ته وبره امله دي بس می خو سره فازاج یو بس هغه ستنه و دغه کډر ټول چې چارواکو پر وره سوي ډیر مننه له زابې راځي سو سلام په فکر
السلام علیکم رحمت الله علی مزار شریف د فار څخه خبره کوم زه د کندهار اوسیدونکو یم امر مختن رالو په یو بازار څخه کړی د مزار شریف په فساد کې چې په نام پښتون مینه راته کوي او دا یخ ټکسنی پښتانه نه پریږدي نو موږ اړین دي چې موږ پښتنو سره ولې داسې کیږي ولې توپیري چلند راسره کیږي ولې داسې په دې ځات سترګه راته ګوري د ماسان د یوې نیمې بجې څخه نه ولې په دغه دغه باندې دغه یخ تر اوسه نه شي نو کته چې دا موږ پیغام تر شاو ګور چې هغه په ورته سوي ساتو به ډېر مهرباني وي. السلام
بله السلام علیکم د ازادي رادیو څخه دا سهیل لرم زه زابل ولایت اتغل سالي څخه خبره کوم. آیا زموږ ماشومان ډېر بې تعلیم او بې تربیه دي؟ موږ اسکولو ته دا غلرو چې موږ ته اسکولونه راشي موږ ماشومان تعلیم وکړي علم حاصل کړي. موږ دا یې ارزو ده چې زر تر زره دي اتغل سالي ته زابل ولایت ته دا پام واړي. مننه مختلفه.
بله السلام علیکم زه زابل ولایت مزدور ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ له زابل والي څخه دا غوښتنه ده چې مزدور په ولسوالۍ کې نه کومه جسته نه روسته نه پنداسته د سیم پندې پندې ضرورت ته چې لاړ سیم پندا به زه ترې هیڅ ځاغ نه مطلب وي مزمن والی صاحب زابل والی صاحب صدا غسنه دې بسم الله والسلام ته دې هم بعد سن راواسي السلام
زما پیغام دا کچرے میں پسیما کا سڑک تیر سی پیر کا دے گھر پسیما کا تیر سی گردے سب خال ڈیر بج جا سن کے ابھی ڈیر بج بوڑی
السلام علیکم رضا اب ابراہمان کندھار والا تھا پنجوائی اول سالی سلاوا تکری سر استاد سر تماس کیم مزدای و مشکل رو دغه سلاوات کلی سا زیاده پنجوائی در بازار تقریبا تری یا څلور کیلومتره سلک تی ډیر خراب دی موږ په تکلیف یو دا پنجوائی ته موږ ښکاري وخت نه وخت د شپې زوی او مریض دی د کلینیک ته ورځو دا چې په تکلیف وي په نامه باندې کې څه چمنانه کې چیرته وي دي تاس خراب سلک تی په دا د ژمې د پسرلي په موسم کې به بیخي خراب دی اوبه پر بوییږي مترګات مطلق په مطلق توګه نشي ورکړلای باندې یو مټر او دا شی په چیرې دای شي نو موږ دې سره په تکلیف یې دا غوښمل اواز کډر له لچی چارواکو پر ورسوي د ازادي راځي څو استاد څخه دې رمنه نه حل
بل السلام علیکم زه محمد اسماعیل له زبلولات په مرکز نه کوڅه دن کایم از یو مازل خبر کوم از مل حقوق تل زیات دې 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 دیراتوای چې نو مطلب مشتاسي په دې ټکنګ ستو وسداغه تاسو ته خپل حقوق ترکو پر بعد هر خو د نو ستوند تاسو د اون چرواک سره شریګه کوي چې واکه نو ستوند حقوق په نشي ستاسو کې کې کار راکړي په درنه
وعلیکم السلام ګران دوسته تاسو ستونزې مو دادی واوریدلې پراتلونکو خبرونه کې به حتمی لاړوندو چارواکو سره شریک کړو د خبرونې وخت مو په خلاصې دوه یو ځل بیا خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي بیا هم تاسو نورو پیغامونو ته سترګې پلارایم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سره
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
پوری زمان.